درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه څخه د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 نیوی د حمل 9 او د میلادي 2014 د اپریل 10 په دې لومړی خبری مجله کې مو چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، زه عصمت ساروان ستاسو هرکلی کوم. د کندوز او فراه ولایتونو د جګړو او طالبانو ته د مرژوبلو په اړه د دواړو ولایتونو د والیانو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبسه 9 بندیان خوشي کړی شوي دي او د جاپان له زلزله ځپلیو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همژغۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښیي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې نږدې سیمو کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز له والي سره مرکه لرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فراد امنی قومندان او والی پرون خبري اعلان ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګوزن یو بل مثبت پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامه روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې په ګوزن اختماشوم د شلتن کلیدی او واکسین شوی نه و. د کونړ د عامه روغتیا سرپرست وویل
ساری ناروغي دا د خپل د لارې انتقاليږي په ډېر اسانه سره کول شي چې بل ځای ته فراتو کی ټول په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خامنه آلته د واکسینو په وړاندې مړي عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقي خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پودیو یا ګوزن مثبت پیشه ثبت شوی و. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې له اختلافونو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې په سوریه کې روانه وینه تویدنه باید ود ریشي. د ترکیه ولسمشر وویل هله منده چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 1.5 میلیارد ډالر ته لوړه شي. د جاپان د جنوب لویدیس په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چاري دوام لري. دا سیمه د پنځشنبه په ورځ د زلزله دوه سختو ټکانونو ولړزول چې له عملي لشتر لژه 9 کسان ووژل شول. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 40,000 سرتیري ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیايي چارواکي وایي وروستۍ زلزله څه د پاسه 1,000 کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 زندانیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشي شوي بندیان د یمن اتبادي خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. په خوشي شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی لګول شوی. وخت د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته د له ګوانتانامو محبس څخه د خوشي شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې شپږ ویشتې بیګنا ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان اوړي تر پای خوشي شي. او د ایرق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړي غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړې دي تر سره نشوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافونو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ شیعه ملا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کوي، په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 14 و په هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 او په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14
تاسیز مشخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبري مجله په دوام کې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په مسجدونو خلک وزن شوی، په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلای.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو مشروط ولسوالۍ کې، په پښتکول او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د پکوا ولسوالۍ کې حمله ترسره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوګون چلن کوي. د کرکټ بورډ اداره وایي د انضمام الحق پر ځای هڅه کوي چې یو هندۍ روزونکی ومومي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پانی پټه د azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندوز ولایت د مرکز او یوشمیر ولسوالیو د امنیت په اړه اندیښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یوشمیر شاریان وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شای په کندوز کې بي ساري ناورین رامنځته شي. د کندوز ولی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي، ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت مخالف وسلوال په شاتم بول شوې دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کندوز د ولایت شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امر الدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي. تجدید پاملرنه اونشی نو داسې نورین برامسته شي چې لوی خو به خلک په مرمۍ وژل کیږي او بلور ته بویره او لګه خلک وژني ځکه چې ټوله لارې تړل شوې دي. د کندوز والی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د خار په ختیځه دروازه او شپګول سوالیو کې سخت جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومی توګه ډیر خره دغه جنگونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوی او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والی تیره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلو چې ډیر شو وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوی دي. نوموړی وای په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخباراتي تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګيږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتو. بلور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال په خبر بیان نه تکراریږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا ډاټ ل رضوان مراد سره په دې مرکه کې څرګند کړ.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنگونه چې نوی ولسوالۍ او په مرکز د کندوز کې شروع شوی دی، دغه جنگونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلې دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
داخلی طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه شته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالی گی او نور د آی اس آی میانه بعضی ګروپونه هم پکې شته، ازبکان شته، تاجکستانیان شته، چچنیان شته، دغه مختلفو ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت پاره مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز با بلزل داسی ناورین رامن سنسی چی خدا نخواسته خدا نخواسته یا کندوز یا دی کندوز بازی نور محلی مرکزونا انشاءالله یو با هم سقوط نکوی، او انشاءالله دا وضعیت دی کنترول ورده، دا بزر تزر کنترولی گی.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل همدا اوس د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د طالبانو د کندوز ښار محاصره کړی دی. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د تیرو 3 ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو 3 ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو 2 ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو 2 ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره ځاتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې رئیس مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتوکول ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د پکوا ولسوالۍ کې خپل عملی تر سره کړی. نو زمون بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان سول، 14 کسان د دې وژل سول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. مونږ تر 5-6 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
لبل خو د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپل اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څه هم ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قمندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمې کې جګړه نشته.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سره کې یو ځل بیا د کندوز والی وی افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وشل شوي دي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزن یو بل مثبت پیښه ثبت شوې ده. د ترکیه و ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوارخیزو اړیکو په اړه خبري وکړې. د جاپان د جنوب لویدیس په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. د امریکا دفاع وزارت ویل ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشی شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو په د روانه خبری مجله کې د ژوند رنگونه حمله رو او همدارس د ایران او ترکیه د ولسمشرانو د کتنې په باب یو راپور خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غني کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی او شونځیو په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلی داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوي وه اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادلي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه شونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 140,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د شونځي پر بام د پیری لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د شونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شونځي د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,00,000 او 40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره بیارغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شونځي 6 میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیری د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کیږي دا خطر استه چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنیو له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وې. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپله پرونۍ غڼې کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وروستۍ شنډه سوې حمله لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شا وتنبوله. وسلوالو تیر کال دغه ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. سټار ټریبیون لیکلي وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعتې جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په وروستۍ وسلوالو نښته کې د 40 سختریزو وسلوالو او 4 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلي وسلوالو طالبانو تیر کال د 3 ورځو لپاره کندوز ښار نیولی و. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د 2 اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سټار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لوی حمله وه.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکی او ملڅرونه یا څړځایونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبم زکو ملڅرونو د غصب پړه شکایت لري. د بلخ د کوچانو د مدیریت مسؤلان او د کوچانو مشان وایي چې زرګونه جریبه ملڅرونه د محلي زورواکانو لوري غصب شوی او سربیره پر دې چې د دوی ماشومانو ته تعلیمي امکانات نه مساعد پخپلو استوګنو سیمو کې د تشاک او بوله کموالی سره هم مخامخ دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او ملڅرونه یې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی همدا ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وایي چې اکثران د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بولک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوه ګونی چلن څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلن ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمار زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفذ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې ملڅرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر از دې راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب سای از دې راډیو مزار شریف.
خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزون کې انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش آزادی راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کې دي چې د شاغلې انضمام الحق پر ځای یو هندۍ روزون کې عمومي. د ازادي راډیو خبریال سفی الله ستانگزي له شاغلې دانش سره مرکه کړې.
او لسمشرین والو دا او وی ویل چې زموږ حق به د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولای شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګري یا مخکې لمخ کې هم داسې خبرې لته سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندستان کې پرون بیګاز په هندستان کې هم دوی سره په یو ځای زو دی. د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ او د افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې وي تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زمام ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د ترمنځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو موږ یو میاشت کې موږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یې یوه میاشت کې موږ په کار ده. نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو استفا قبول کړو سمدستي او دای موږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نخښه کړي دي چې کېدای شي له دوه هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرون راهیسې راته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زموږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زموږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانشو فریدون حلیمیار لیکي د انضمام الحق په استعفا سره به زموږ په لوبغاړو کې څه بدلون رانشي، ځکه چې اوس زموږ لوبغاړي ډېرې ښې تجربې لري او له هر هیواد سره د لوبو کولو توان لري. ستاسې نور پیغامونه هم په همدې خبرې مجله او نورو خپرونو کې اورو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریه د جګړې او دوړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحاني ول دوړه هیوادونه په سیمه کې د رواني ویني تویدنې د بندیدو غوښتن کړي. رضوان مراد دوی د څرګندونو جزئیات اوروي.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځنګړي ډول د سوریه او عراق په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دوی دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره لدې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په مختلف دریزونه لري، خو دواړه په دې صلاح دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیا ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ناتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیلمند چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري $1.5 میلیارډ ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د $10 میلیارډ تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی وای په سنگین کې طالبان جګړې ته تیاری نیسي. ستاسو نور پیغامونه په راتلونکو خبرونه کې اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو نور به سره خپل نمبر ته وایست.
زما نوم ماریا شیرزاد، د سیمه کورس کوارډیناتور یم لغمان ولایت کې.
څومره موده کېږي چې تاسو دا دنده لرئ؟
نه، یو نیم کال کېږي. نو شاوخوا
ډاکټر صاحب کده دغه مرکز په اړه معلومات راکړي چې دلته نجونې په کوم برخه کې تاسو روزي؟
موږ دلته د قابلیتي برخه کې روزي څنګه موږ دوه برخه لرو، یو قابلیت جامعه لرو، یو قابلیت خالي قابلیت. هغه چې څه کېږي موږ قابلیت جامعه دلته کوي، یعنی ټولنه قابلیت. سه هغه د لرو ساحونه موږ چې لیکل انتخاب کړی دي، هغه د ولایت یعنی د لغمان ولایت کوم ولسوالګان چې دغه ولسوالګان لري ساحونه، سه هر ساحه کې کوم چې موږ ضرورت لرو د وزارت له خوا موږ ته پوښښ راکول شوی په دغه کلینیک موږ قابلیت نه لرو. د هغه په اساس باندې مقابله انتخاب کړی دي. 25 نفره دي او سفیران ته تدریس روان ده. نو دا قابلیت کې بخښ کې ورته
او بیا چې دوی فارغ شي مثلا د کار زمينه او د مسؤلیت هم تاسو په غاړه ده.
او د دې مسؤلیت هم په غاړه ده. څنګه مخکې تر مخکې نه لپاره تیار جینم ام انتخاب سوي دي. کوم کلینیکونه کې دي قابلیت نه درلودلې همغه صحیح نه مقابله انتخاب کړی ده. قابلیت له جله فارغ څخه خیر سره دی بزي ام خپل کولو کې به وځ پیج راکې. یعنی د ټولو لپاره د وظیفه لپاره هم مسؤلیت زموږ په غاړه ده. سبا یې دغه ته برابر کړو.
او د لیلیا کې چې دلته نجونې دي کنه دلته سهولتونه د انجلو لپاره دوی شپې هم دلته رسلي رشات هم دلته دوی
او هغه جلکان سم مثال رسحونه ځنه سکولای هغه رفتامه دوی د هغه لپاره منګه دلته مکمل لیلی مرته برابر کړی دا هغه لیلی کې منګه مدیري لیلی س زنانه د هغه مرته نیولې د هغه سر د شپې او سر پات کیږي یو کارګر خلاو سر پات کیږي ګردان د هغه شته امنیت له هغه خاغه ده او بل سره کوم د خوراکي سیستم پوشاک هغه د ټول منګه ته برابر کړی دی جلکان ته نو ډیر سہولتونه ته برابر سوي دي لپاره او تر څو پورې خو کوم مشکل نشته او 24 ساعته جلی کار هم کولای ته جمی ورس کی هم اوسېږي
داس ډیره مننه او سره خوشاله اوسه
سره هم ډیره زیات
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې اوس جاوید نیمی بل خبري